د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې یو سات خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام خبريږي چې سلطان محمد سورر پکې ستاسو کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د سلګونو زره ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن پر خپل ایکس پانا ولیکل چې په کونړ او څیرمه ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له کبله او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د 212,000 کوچنیانو او د دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخامخ دی. یونیسف د سختو زلزلو ځپلو سره د خپلو مرستو د دوام لپاره د 22 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د 109.6 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنۍ طرحه جوړه کړې چې بشرپال سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړوونکې زلزلې 455,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا تورونه چې په افغانستان کې ګڼې بشري حقونه نه رعایت کیږي رد کړل. د طالبانو مرستیال ویاند وویل چې په افغانستان کې هیڅ بشري حقونه نه دي نقض شوي. په اسلامي نظام کې د ټولو اتباعو حقوق د ده په وینا خوندي دي او د ځینو بنسټونو ادعاوې په دې برخه کې سمې نه دي. حمدالله فطرت دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره شوه. په دوحه باندې د اسرایلو پرونی هوایي برید ته د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت تېره شپه وویل چې اسرایلو په دې برید سره منل شوي سیاسي او نړیوال نورمونه تر پښو لاندې کړي دي. د طالبانو سیاسي دفتر له 2010 کال راهیسې په قطر کې فعالیت کوي او امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرې اترې هم هلته ترسره شوي دي. پاکستان هم پر قطر د اسرایلو برید غندلی دی. صدر اعظم شهباز شریف پر خپله ایکس پاڼه دا برید په بشپړه توګه غیر مواجه او یوه خطرناکه پرونه بللې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل چې پیکینګ د اسرایلو لخوا د قطر پر ځمکنۍ بشپړتیا باندې د تیری په کلکه مخالفت کوي. د دې وزارت ویان لینجیان نن وویل چې چین دې ته ژوره اندېښنه لري چې دا برید کېدای شي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. بلخوا روسیه ویلي دي چې پر قطر د اسرایلو برید د ملګرو ملتونو له منشور څخه ښکاره سرغړونه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرایلو سفیر نن وویل چې اسرایل قطر نه بلکې د حماس ډله په نښه کړې. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرایلو سفیر له برید نه دفاع وکړه او ویې ویل دا یوه مناسبه پریکړه وه چې اسرایلو په خپلواکه توګه ترسره کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرایلو د برید په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته له هغه ورکړل شوه چې پرون اسرایلي الوتکو د قطر په پلازمینه کې د حماس پر دفتر برید وکړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي وایي د دې برید په ترڅ کې کوم سیاسي مشر نه دی وژل شوی، خو د یو مشر خلیل الحیزوی او 15 تنه نور غړي وژل شوي دي. متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حمله د تاسف ور بللې ده. اروپایي ټولنې او یو شمیر عربي هیوادونو هم د حمله غندلې. ډیپلوماتانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې پر قطر د اسرایلو د برید په تړاو بیړنۍ غونډه د نیویارک په وخت د ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. او د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشره وایي د اروپایي اتحادیه به د خپلې خاورې له هرې لویشتې دفاع وکړي. اورسولا وان دیر لین د اروپایي اتحادیه د په ختیځو هیوادونو کې چې پټکو یې د روسیې له ګواښ سره مخامخ دي د دفاعي ستراتیژیکو امکاناتو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. میرمن فان دیر لین د اروپایي اتحادیې پارلمان کې په خپله وینا کې وویل چې نن د روسیې د 10 بې پیلوټه الوتکو لخوا د پولنډ او اروپایي ټولنې په هوایي حریم په بې ساري توګه تیری وشو. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر وویل چې اتحادیه د پولنډ تر څنګ ولاړه ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ځوان فکر د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. زه سلطان محمد سرور یو ځل بیا تاسو په خدمت کې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان په ختیځ کې لورستي زلزلې اغیزمن خلک له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان خپل یو راپور کې وویل چې رواني ټولنیز مشورې لا هم محدود او کم دي، او ټینګار وکړ چې د رواني ټولنیز ملاتړ خدماتو زیاتوالی ډیر مهم دی. له زلزلې یو شمیر اغیزمن شوي کورنۍ هم په کونړ او ولایت کې دوامدار ویرې، بېخوبۍ او د شپې بدو خوبونو لیدو شکایت کوي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې د ارواپوهنې د متخصص یا رواني طب له متخصص ډاکټر صاحب فرید احمد انوري صاحب سره خبرې کوو. دغه راز مو په اوتریش کې د رواني طب له متخصص ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل سره خبرې کړې دي چې هغه به د خبرونې په دوهمه برخه کې واورو. ډاکټر صاحب انوري اوس له موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی. ډاکټر صاحب که ستاسو اجازه وي د موږ راپور دی د دغه رواني ستونزو په اړه، دغه راپور په ګډه واورو بیا به خپل پوښتنه شروع کړو. څنګه سم ده؟
زموږ خدمت کې زموږ ټوپړ کې سلام.
د افغانستان په ختیځ کې لورستي ویجاړونکو زلزلې ورسته د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو په ځانګړې توګه خزي او ماشومان وایي چې زلزلې او ورستیو ټکانونو له امله رامنځته شوی رواني ستونزو او ویرې د دوی وضعیت خورا ستونزمن کړی دی. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د زلزلې زیانمن لس کلن عبدالواحد د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اومه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خوب او ویښه کې له زلزلې ویریږي.
د څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې برسېدې بد خوبونه وینم، داس خوبونه وینم چې زلزلې یو بس منډه یو ویره یو. زه غواړم چې د دې ځای موږ بل طرف ته انتقال شو، ځکه دلته جون کې دلته ویره دي او سخت حالت دي.
په ورته وخت کې دولس کلن میرویس چې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی او د شپږم ټولګي زده کوونکی دی وایي چې د شپې په آرامه خوب نسی کولای.
زلزله مې درځي چې بیر زلزله نشي، خوبونه وینم چې زلزله یو خبر خاطر وانی. زه بس زلزله مې درځي، بس زه غواړم چې زما مکتب مدرسه کورونه دا ټول هر څه متفاعل شي او جوړ شي، کلی کې خوشاله یم.
په کونړ ولایت کې ځینې زلزله ځپلو ښځو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي. ازادي راډیو ته وویل چې په بد رواني حالت کې دي، له کوچني ټکانه هم ویریږي او ماشومان هر رشیبه زاړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له زلزلې د ژوندي پاتې شویو کسانو لویه برخه له سخت رواني زیانونو سره مخ دي. WHO د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اومه د افغانستان د ختیځ زلزلې په اړه په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې په زلزله ځپلو سیمو کې رواني مشورې او ټولنیز ملاتړ خدمات لا هم محدود دي، او ټینګار یې کړی چې د اوږدمهاله رواني پایلو مخنیوي لپاره د رواني ټولنیزو خدماتو بیړنۍ اړتیا زیاتوالی اړین دی. د سازمان زیاته کړي چې د دې وضعیت ته رسیدنې لپاره دوی د کونړ ولایت نورکال ولسوالۍ او د ننګرهار ولایتي روغتون ته د رواني روغتیا او ټولنیزې پاملرنې دوه ګرځنده ټیمونه لیکلي چې انفرادي او ډله ییزې مشورې او لومړنۍ مرستې چمتو کوي، او په ټکو یې هغه خلک چې تخصصي درملنې ته اړتیا لري روغتیایي مرکزونو ته راجع کوي، چې تر دې دمه له 400 ډېر د مشورې او راجع کولو قضیې ثبت کړي دي.
ډاکټر صاحب محترم انوري صاحب راپور مو واوریدم، هلته هلکان وغږېدل، خلک وغږېدل، دوی وایي چې بد خوبونه ویني، په دوامداره توګه ویره لري. په همدغه راپور کې یو ځای کې ویلي دي چې ځینې خلک دوامداره توګه زاړي. پوښتنه دا ده چې د دغسې طبیعي آفاتو نه وروسته کوم ډول رواني ستونزې رامنځته کیږي مشخصا، که هغه طبیعي آفات زلزلې وي او که سیلابونه وي؟ ډاکټر صاحب
من مخکې نه چې تاسو سوال ته ځواب ووایم، نو اول خو د کونړ د دې پیښې ټولو شهداو ته جنت فردوس او ټولو ټپیانو ته
امین
شفا او ټولو بازمندګانو ته صبر جمیل غواړم. موایم د زلزلې د رواني تاثیراتو په اړه باندې چې دا غمیزه رامنځته شوه، د طبیعي پیښو هغه شدید اغیزې کوم بیا خصوصا د داسې لوی طبیعي پیښې لکه په روسیې کې چې د زلزله وشو دې شدید اغیز چې ډېر خطرناک دي رواني نظر یو پی ټی سی یا پاست تروماتیک سترس ډیزاردر دی یا د سانحې نه یا د یو پیښې نه وروسته رواني فشار چې په هغې کې چې دا په ټولو رواني تکلیفو کې دا ډېر لیدل کېږي چې دا معمولا د یو یو فلاش بک د ځان سره لري، یعنی د پیښې بیا بیا راژوندي کېدل او بیا بیا راپیادېدل او د هغې پیښې تصویرونه په ذهن کې ورتلل، د هغې ویرونکي خوبونه او د هغې حالت بار بار تجربه د دوی په ذهن کې راګرځېدې کسانو سره، او د هغې شیانو نه چې هغه پیښې ور یادوي د هغې نه یو نوه ایر لري، د هغې نه اجتناب کوي یا د هغې سره مخ کېدای نه شي، یا شدید بې خوبي، زړه تنګوالی، ژړا، دوامداره ژړا، قهر کړل او عاطفي به ستونزې پکې را پیدا کېږي، مثلا ارتباطات وړیکې د کورنۍ د خلکو سره د چاپېریال سره هغه کېږي، ژوند او ټولنه او هر څه ورسره ورته بې ارزښته کېږي، یو دا تکلیف د پی ټی اس ډي ډېر ورسره پیدا کېږي. بل د دې کسانو سره ژور خپګان
پی ټی ایس ڈی، ډاکټر صاحب پی ټی ایس ڈی یعنی پوسټ ټراوما ډیسارډر،
ټراوماټریک سترس ډیسارډر، یعنی د پیښې نه یا د صحنه نه وروسته رواني اختلال.
مهرباني ادامه ورکړئ. ډیر من ډیر من
دا پیدا کیږي د دې کسانو سره ژور خفګان یا میجر ډیپریسیو ډیسارډر یا ډیپریشن ورسره پیدا کیږي، چې دا ناهیلی او د ژوند بې مفهومه کېدل، ژړا یا یوازیتوب، بعضی اوقات حتی د ځانوژنې افکار او ځانوژنې ته اقدام کړل، د خوب اختلالات دا ورسره پیدا کیږي. منتشره یا عمومي استرابات یا جنرال انزایټی ډیزاردر چې ورته وایي، یا منتشر استرابات ورسره پاتې کیږي، یوه تلپاتې او دوامدار اندېښنه د کس سره پاتې کیږي د دې زلزلې په اړه باندې، د نه یو واهمه لري او یو ګونګه واهمه د دې په اړه باندې لري. د دې کسانو سره یو بل خاص شی چې د ماشومانو سره ډېرې ستونزې را پیدا کولی شي، کېدای شي ماشومانو یو نوه وابستګي د والدینو سره یا د لویانو سره پیدا کړي. ماشومان کېدای شي چوپ کې داسې د هغه رواني فزیکي حرکات محدوده کې، یعنی غلي کې، څه ورته اصطلاح ورته وکاروم نه پوهېږم، ماشومان عاجزه کې داسې یو حالت ورسره
پښتو کې او پښتو کې لکه چې موږ ورته وایي زبونی وال، سو دا اصطلاح کرف
زبونی وال شو، مننه د تصحیح نه مو چې زما تصحیح کړم، زبون وهل شي دا کسان، یا دا کسان ډیر پرخاشګر شي، جنگ جګړې هر شي سره کینه خستل، د زده کړې ستونزې په دوامدار کې کېدای شي دوی ته پیدا شي. او بل اختلال چې یا رواني ستونزه چې په دې داسې طبیعي پیښو نه وروسته رامنځته کېږي، کمپلیکیټډ گریف ده، یا هغه پیچلی او مغلق غمونه دي یا داغدیدګۍ دي چې په دې کې د کورنۍ اکثر غړي مثلا د لاسه ورکوي، ملګري، دوستان، اقارب، کلیوال دی د لاسه ورکوي، دا نو د دوی سره یو اوږدمهاله او داسې دوامداره شدیده ویره بیا د دې شي ورسره موجوده وي چې بیا داسې یو پیښه ونشي، د دغه داغدیدګي او دغه غمځپلي ورسره دوامداره او داسې په پیچلي شکل ورسره موجوده وي. کېدای شي د خوب مختلف ستونزې ورسره رامنځته کړي، مثلا د شپې په خوب کې یېرېدل، ناڅاپه د خوبه را بیدارېدل، یا په خوب کې ویرونکي خوبونه لیدل. دا ټول هغه عام تکلیفونه دي چې د زلزلې نه وروسته دي کسانو سره پیدا کېږي، خصوصا د اطفالو سره. نو د دې دپاره د هغه کسان نه چې داسې طبیعي سانحې تېروي، د دې دپاره د رواني نظره یو پروتوکول موجود دی چې دې کسانو سره په کوم پروتوکولاتو باندې برخورد وشي تر څو چې د دوی د دغې حالت څخه وژغورل شي، یا د دغې حالت نه راویستل شي بیرته په ټولنه کې فعالیت ته مخه کړي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب انوري. د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان په رپورت کې دا هم راغلی دی چې د روان درمانی یا د ارواپوهنې طبي مشورې محدود دي، څنګه دا ډاکټر صاحبان کم دي یا خلک مراجعه نه کوي ورته وضعیت څنګه دي؟ دوی خوبیل دي چې په سلګونه مشورې ورکړل سوي دي خو بیا هم وایي چې محدود دي. دا هم بیا هم
ما مخکې وویل چې دا د لپاره یو پروتوکول موجود دی په دې کې چې یو هغه فرست اید یا لومړی پړاو کې هغه لومړنۍ رواني مرستې دي.
او کاغه تشریح کوي ډاکټر صاحب؟ او که تشریح کوي رواني لومړنۍ
مرستې کې مثلا مهم دا کسان چې د سانحې ته نږدې دي یا د سانحې کې وي اول دا آرام دوی آرام کړل شي، دوی سره خبرې وشي، دوی ته ډاډ ورکړل شي. د دوی خبرې بدون د دې نه چې موږ ورسره استدلال وکړو یا قضاوت وکړو، دوی خبرې په غور واورېدل شي، په آرامۍ واورېدل شي، امنیت برابر شي، دوی د امنیت لپاره د اطمینان ورکړل شي چې امنیت خوندي دی. د دوی هغه کوم اساسي اړتیاوې چې لري هغه د دوی لپاره برابر شي، اړیکه ورسره جوړ شي، تازه اړیکه ایجاد شي، د کسانو سره همدردی ورسره وشي او د افکارو تنظیم ورته وشي. دا هغه ابتدایي او لومړنۍ مرستې دي چې د سانحې نه وروسته په اول او دوهمو هفتو کې تر میاشتې پورې دا باید برابر شي. چې متاسفانه په افغانستان کې د کلینیکل سایکولوژیستانو یا د کلینیکي ارواپوهانو او په زمن کې د روانه واساب د متخصصینو کمبود د دې نه موږ انکار نشو کولای. او بل خبره دا چې غیزای که خو فکر نکم چې کوناډ ولایت کې د حال حاضر په غیزای که یو متخصص د روانه اعصاب هلته موجود وي، زه ګمان نه کوم، اطلاع نه لرم، میدان نه کوم، ولی فکر کوم چې وجود ونه لري. نو د دا کافی نه دي، د هغې دپاره باید په دې بخش کې ټیمونه واستول شي او دا زمینه د دغه لومړنیو رواني مرستو ورته مساعده شي. که کله موږ دوهم پړاو ته داخلیږو چې دا دوهم پړاو کیدای شي د څو هفتو نه وروسته یا د میاشتو نه وروسته داخل شو، تر څو چې مریض ریاش کو یا سکرینینګ د مریضانو وکړو، چې مریضان وپېژنو چې کوم مریضان په کومه کاتګورۍ کې دي، کوم مریضان سی بی ټي یا سایکوتراپي یا روان درمانۍ ته ضرورت لري، چې د هغې سره د خبرو د طریقه یا د هغې مهارتونو د طریقه چې دوی وکولی شي دوی خپل هغه پخواني مهارتونه هغه پخواني اړیکې جوړې کړي، د هغې نه هغه ورته تقویه کړو او دوی وکولی شي په ټولنه کې فم داخل شي او په ټولنه کې جذب شي. او یا هغه مریضان چې په څنګ روان درمانۍ کې یا په څنګ سایکوتراپۍ کې دوایي ته ضرورت لري هغه شناسایی شي، هغه وپېژندل شي او د هغې لپاره مناسبه دوایي د دوی د حالت سره سمه ورته تجویز شي. او په درېیم پړاو کې چې یو میاشت دوې میاشتې یا درې میاشتې دقیق ارقام د ما په ذهن کې نشته، فکر کوم تر درې میاشت د یوې میانه تر درې میاشتو وروسته درېیم پړاو دی چې په هغې کې د سایکوتراپي هغه ګروپ تراپي یا ډله ییز شکل باندې کسان راټولیږي او د هغې سره سایکوتراپي کېږي یا د کورنیو سره انفرادي شکل باندې دا خبرې ورسره کېږي او تخصصي مداخلات کېږي. تخصصي مداخلات همغه د فارماکوتراپي یا د دوایي تداوی دا دي. او په زمن د دې کې د دې د ریهبلیټیشن دپاره د دوی د دویم ځل فعالیت دپاره ټولنه کې چې ټولنه کې څنګه فعال شي د شغل او د کار او د اړیکو زمینه ورته برابره شي، اکوپیشنل تراپي وشي ورسره، دغه څه دي چې په دې پروتوکول کې شامل دي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب انوري، واقعا ډیر سخت حالت دی چې په یوه لحظه کې او هغه شپه وي ځمکه ټکان وخوري، شدید ټکان وروسته لدې څوک راپاڅېږي، شاوخوا ګوري چې نه کور پاتې ده نه کور کې څوک پاتې دي. الله دې رحم وکړي. ډېر سخت حالت
په ژوند کې درلودل د لاسه ورکړي، هیڅ څوک نه لري واقع درداونکي، الله دې صبر
ورکړي. یو تصویر مې ولید، ویډیو و د یو ځوانکی د خپل کورنۍ تقریبا 12 کسه لاسه ورکړي، د خپل جلال آباد کې چې ورغلی و هلته چیغه ګډه سوې وه، دای څه ورغی هغه تصویر هېڅ زما له ذهن نه وځي. په هر صورت ډاکټر صاحب، د دغې زلزلې رواني آثار به تر څومره په دغو ماشومانو کې پاتې سي، یا په لویانو کې وایي دوی هیروي زر، او په ماشومانو کې وایي دوام کوي، که څنګه خبره برعکس ده؟ دغه یاد آثار نه یاد
شدت بلو چې د شدت مریضۍ د شدت هغه چې ما ویل چې په موږ کله چې دوام پړاو دی رواني کومکو ته ځو، چې د اول هغه اولیه کومکو د رواني نه تیری و، دویم پړاو ته چې ځو هغلته موږ تریاش کوو، مریضان تقسیمات کوو چې مریضانو شدت څومره دی، چون فرق کوي چې او چا څومره رواني آسیب لیدلی دی. نو هغه کیدای شي په لویانو په ماشومانو کې متفاوت وي، ولې پر ټوله کې ویلی شو، په ټوله کې ویلی شو چې دا تکلیف په ماشومانو کې د نسبتا هغه خپل سکار یا هغه خپل زخم د ماشومانو په روان کې تر ډیره پرېښودای شي، او په لویانو کې نسبت د نران نه نسبت د ښځو ته دغه مشکل زیات دی، او دغه سکار یا دغه چپه د دوی په روان کې تر ډیره پورې پاتې کیدای شي، خو دا تر دې پورې هم تړاو لري چې څومره رواني مرسته د دې خلکو سره کیږي، څومره د دوی دغه رواني حالت تداوي او درملنه کیږي، او څومره دوی سره سایکوتراپي روان درمانی کیږي، او څومره د تعقیبیږي، دا تر دې پورې هم تړاو لري چې که چیرته دغه کومکونه مطابق د دغه پروتوکول ورسره په دوامداره شکل او په مناسب او تخصصي شکل وشي کیدای شي چې انشاءالله دومره تاثیرات یې باقي پاتې نه شي، ولې په هر صورت باندې پاتې کیږي.
توکل په خدای. ډاکټر صاحب، مخکې تر دې په خوست او پکتیکا کې هم زلزلہ شوی و، تقریبا ورته زلزلہ شوی و، بیا د هرات زندجان مرګونه زلزلہ و، هلته په سلګونه کسان مړسول. تاسو په افغانستان کې هستئ، د دغه زلزلو د آثارو نه رواني آثارو ته څنګه رسیدګي وسوه، څومره مؤثره و؟ تاسو ته خپل مریضان راغلل که رانغلل، تاسو خپل تجربه کړئ ته وایئ. مهرباني.
د نه چې زه دقیق ارقام ولرم یا د زندجان د زلزلې د کسانو نه چې رواني ستونزې درلودې دقیق ارقام زما سره نشته، او نه د خوست کیدای شي د عامه روغتیا وزارت د ارقام په اړه باندې څه کار کړی وي، حتماً کړی وي.
د تاسو ماینه خاني ته څوک راغلی؟ و خپل شخصي و،
شخصي تجربه په اړه باندې وایم. د خوست د زلزلې نه وروسته ډیرای کسان د پی پی اس ډی یا د پاست تروماتیک سترس ډیزاردر، د ژور خفګان، د خوب د اختلالاتو، د کمپلیکیټډ گریف په لوحه باندې، په مختلفو رواني لوحو باندې ما مریضان درلودل چې زه یو محدود او ناقص عمر کې دی شي ورته وایم، هغه زه لرم چې معمولا په دې کې د اوه کلنۍ نه ښکته هلکانو نجونې زیات وو، او په لوړ عمر کې ښځې زیاتې وې، ولې مجموع کې ماشومان نسبتا زیات مخته مراجعه کړې ده نسبت لویانو ته.
زه خپل کله چې افغانستان کې وم، داسې دا وړې وړې زلزلې به کېدې، خو په هغو وختو کې 1980 اویا کلونو کې دوخوا ته لویانو به ویل چې له ټولو نه خطرناکه زلزله یو وخت کې کوټه کې سوې وه، او دوی به بیا ویل چې داسې زلزله سوې وه چې د ونو پاڼې توی کړې وې. زه په وخت کې کوچنی وم، ما به چې واورېدل ما دماغ خپل بدن کې مې ویره او ترخه خپرېدله. مننه ډاکټر صاحب. په لومړنیو په اوسنیو حالاتو کې دوه کسانو سره په د مرستو تکبیر ته ستانسو، کوم نو خواړه کومک کوي سې دو سره تاوده، یا کوم نو لباس کېدای سي ډیر مؤثر وي د تراوما یا د رواني ضربې د تخفیف لپاره؟
د معمولا دا کسان ما چې تاسو ته وایي چې لومړی پاراډاو کې د سره رواني هغه یا فرست ایډ سایکولوژیکل فرست ایډ چې ورته وایي، یا پی اف ای چې ورته وایي، هغه پیری کې د ټولو پارامترو څنګه بنسټیزې اړتیاوې د پوره کول دي، چې پیری کې خواړه، اوبه، سرپناه، کورنۍ، لباس، دا شانې د اقلیم او د آب و هوا سره مطابق باید دوی لباس ولري، لري او د خوړو پړه باندې څومره مغذي خواړه وي چې شامل د کاربوهایدریټو پروټینو منرالو دا ټول مواد لري دوی ته ورکړل شي. په خاطر دې باندې معمولا چې دوی سره رواني اختلالات پیدا کیږي تغیرات د اشتها فوق العاده ورسره زیاتې دي کسانو سره اکثر د اکثریت اشتها کمیږي باوجود چې یو تعداد اشتها کیدای شي په غیر قابل انتظار شکل باندې لوړه شي ولې په مجموع کې په اکثر کسانو کې دوی اشتها خرابیږي. نو چې اشتها خرابیږي معمولا که هغه غذاګانې چې غني غذاګانې وي وخوړل شي ورته ورسي
ډیر
بهتره دي.
ډاکټر صاحب محترم وروستۍ پوښتنه په دې حکله ده چې په دغه حالاتو کې چې کونړ کې مثلا دا وضعیت راغلی مخکې تاسو ویل چې د روان درمنی متخصصینو کمښت هم ده، تاسو خپلو همکارانو ته څه توصیه کوي او دا راز هغو کسانو ته چې رواني ضربه یې لیدلې ده څه ورته توصیه لري؟ مهرباني.
ای کاش یو تیم ایجاد شي چې زه هم من هیڅ یو عضو او د یو شاګرد ورسره ولاړ شم او وکولای شم تر واحده پورې په دې کاروان کې مالو او ان شاء الله دا به کوو. کوشش وکړ ټول ډاکټر سایمان د روانو د اعصاب چې په دې کمپاین کې برخه واخلي او هغه ولاړ شي د مریضانو په درملنه کې د امراضو پیژندنه کې دوی په کټګوري او تریاش کولو کې سهم واخلي او تر خپل واسې پورې هغه ته خدمات رایه کړي. او کسان چې په دې غمیزه کې وو هغه ته چاره طرف ته د هغې لپاره مې فقط یو څه ویلی شم دا ورته ویلی شم د اوس لپاره د دې ځای نه چې صبر دې وکړي. الله جل جلاله د صابرینو سره دی او کوشش دی وکړي چې خپل اعتماد په نفس لاس ورنه کړي او رتون کې ته د امیدوار اوسي.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب انوري چې سره له خپل مسؤلیتونو مو موږ ته وخت راکړه او په دې خبرونه کې موږ سره مو برخه واخیستله.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو یو اعلان اورو او به تر اغرزو خبرونه ته
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو او خاغلو اوریدونکو د خبرونه په برخه کې له اوتریشنا ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل د عمومي طب او رواني طب متخصص را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړ. مې رواني
تاسو مننه کوم چې موږ په خپل راډیو پروګرام لپاره او بل له او خپل رسول نو تاسو سره ګټه کوم.
ډاکټر صاحب حتمان خبرونه موریدلی دي چې تیرونی په افغانستان کې کونړ کې زلزلہ وسو زرګونه کسان ټپیان او مړه کړي دي. وروستي ریپورتونه چې موږ ترغل ځینې کوچنیان او خزي وایي چې موږ بد خوبونه وینو. هغه کسان چې له زلزلې پاتې شوی دي ژوند دي بد خوبونه وینو او په خوبونو کې یریږو او فکر کوم د دغه سي استراب سره دوی مخامخ دي. پښتنه دوم دا ده چې د ناڅاپي پیښو په وخت کې کله چې انسان د مرګ او ژوند ترمنځ احساس وکي یا خورا خطر احساس کړي اعصاب او په عموم کې بدن څه ډول عکس العمل ښیي؟ مهرباني. مننه لپټنه
څه خبره چې تاسو وویل دیته پښتو کې وایي چې نه صاحب اروایي فشار ناروغي یا په انګلیزي کې وایي اکوټ سټرس ډیزارډر. دا هغه وخت چې یو کله چې مثلا یو د کرش دې نه یاد ده نو وسی یا مثلا یو چا خپلوان لږ دې دنیا څخه ولاړ شي یا مثلا یو د موټر چکر وسی یا مثلا یو څوک یو لوی درنځ انا سربنګ یو چې مثلا یو ناڅاپه ترانه روزي ناروزي باندې راشي مثلا یو سیلاب راشي مثلا یو دغه پیښه وشي چې هغه اجنې معمول نه وي او لوی لوی اغیز ولري د دې پیښې په پایله کې د بدن خبرګون ناشي دي چې ناروغ یا دا کس دا بدن خپل اعصاب له لاسه ورکوي دا په دې معنی چې هغه د فکر کولو توان له لاسه ورکوي هغه د بدن ریش پیدا کوي د لاسو ریش پیدا کوي یا موږ ورته وایي چې لاس پیدا کوي یا مثلا کېدای شي چې دا ناروغ کانګې پیدا وکړي د زړه څخه کان پیدا وکړي د سر درد